السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار ساکه میری محمد ماسروی اوریدونکو په دې غړی کې باندې تاسو ته د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شانه اوري.
د خبرونو سرټکی، د بانو د بانو پولیسو په مرکزی دفتر وسلوال بریټ شوه. په اسلام آباد کې د شنګای همکاري تنظیم د غونډې لپاره د چین وزیر اعظم نن اسلام آباد ته راورسېدو. د اسرایلو په یو پوځي مرکز د حزب الله په بریټ کې څلور اسرایلی سرتیري وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پولیسو په یو مرکز برید کړی او دا مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د بنو پولیس لاین یو ډی ایس پی چې دا مهال له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی، د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې وسلوال پولیس لاین ته دننه شوي او له پولیسو سره یې خطر روانه ده. د دې چارواکي د وینا تر مخه پولیسو دغلته ټولې لارې نیولې دي. په یعنی حال کې د پوځ هلیکاپټرونه هم په بنو ښار کې پروازونه کوي. په دې خطه کې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه تفصیل مخې ته نه دی راغلی. په دې حق نور معلومات به په روانه خبرونه کې واوري. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي چې له واده د انکار کولو په سر یوه 18 کلنه جنۍ وژل شوې ده. د پبو تاڼي پولیسو نن مشال لیډیو ته ویل درې دا په نامه دغه جنۍ پرون ماښام له خپل ورور سره په موټرسایکل روانه وه چې د پبو له سبزی منډۍ سره نږدې په ملزمانو ډزې وکړې. د وژل شوې جنۍ ورور پبو تاڼه کې رپورټ درج کړی چې پکې دوه کسان حمید او ودود د ردا په وجنه تورن کړی دي. د دې رپورټ تر مخه حمید له ردا سره واده کول غوښتل چې د هغې لخوا د انکار له وجې هغه وجله. پولیس وایي د حمید او ودود د نیولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دوو میاشتو کې دی د پښتنو له خاورې وځي. تېره شپه ناوخته د دغه درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوو اتیاو مشرانو د ګډون کوونکو په تجویزونو مشتمله 22 نکاتي اعلامیه جاري کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې ګډونوالو ته دغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې ورسره خوا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور هم ناست وو.
پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونا چې په بلا بل نامونو له طالب نه تر داعش پر یادېږي، دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دای ورسره زمونږ د خاورې نه ووځي.
منظور پښتین د قومي عدالت د نورو فیصلو په اړه زیاته کړه چې دا جنگي قوتونه په دوو میاشتو کې ونه وتل نو بیا به جرګه د دوی د وستلو لارې چارې لټوي. په اعلامیه کې د سورې د ریواج د خاتمه په زمشو زلو کې د وړیا بجلی او په نور خیبر پښتونخوا کې د یو یونټ نرخ 15 روپۍ ټاکلو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ټولو سرحدي لارو بغیر د پاسپورت او ویزو تګ راتګ، د ځمکو او په کورمه کې د فرقیزه شخړو د هواري لپاره د یوې نمائنده جرګې انتخاب هم شامل دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې هیڅوک به هیڅ چاته قلنګ نه ورکوي. په اعلامیه کې د صوبې د وسایلو د تقسیم او یو شمېر نورو چارو په اړه هم فیصلې شوې دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت او پوز د جرګې د دې اعلامیه په اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د شنګای همکاري تنظیم یا اس سی او په دورځنۍ سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ نن اسلام آباد ته ورسېده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لی چیانګ به د اکتوبر تر 18 پاکستان کې ویو له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره به لیدنه کوي. د اس سی او د غړو هیوادونو د استادو دغه درشتمه غونډه به سبا ته په اسلام آباد کې پیلېږي چې د اکتوبر تر 18 به دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه زه وړاندې په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اس یو د سرمشریزه به په سیمهیز تړون او د غړو هیوادونو ترمنځ په تجارت او کاروباري اړیکو مرکزوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د هند یو اصلور کسیز پلاوي، د روس شپږاویا استازي، د چین 15 استازي، د ایران دوه کسیز پلاوي او د قرغیزستان یو اصلور کسیز پلاوي د پرون څخه اسلام آباد ته رسیدلي. د دې غونډې د امنیت لپاره په اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای کړل شوی دی. او بل خبر دا چې د اسرایل شمالي خار بنیامینه ته نږدې په یو پوځي مرکز د حزب الله وسلوالې ډلې په ډرون بریدونو کې سلور اسرایلی سرتیری وجل شوي او لسګونه نور جوبل شوي چې پکې د اوو تنو حالت مرګونه دي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان زیاتره جنوبي برخه کنټرولوي. د اسرایل پوځ نن اویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 60 کیلومتره کې د پوځ په یو مرکز شوي، خو تفصیل یې نور نه دی ورکړی. حزب الله د دې برید ذمواري منلې او ویلي دي چې په بنیامینه کې د پوځي روزنې په یو کیمپ برید کړی. دا د تیر کال د اکتوبر راهیسې په اسرایلي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله وه. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورئ. په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې په بنو کې د پولیسو په مرکز برید شوی دی. په دې اړه د معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت زم همکار عمر وزیر د سیمینا په ټلیفون دی. عمر، که اوریدونکو ته د دې برید په اړه معلومات ورکې، ځکه چې داسې خبرونه هم راتلل چې تر برید وروسته دغلته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې ده، نو اوس څه صورتحال دی؟
نیسا، بالکل، په بنو کې د پولیس لائن چې بنو ښار کې دننه دغه پولیس لائن موجود دی، یو خواته د فوج چوڼې ده او بل خواته د پولیس لائن دی. په دې باندې د پولیسو په وینا وسلوالو برید کړی دی. پولیس چالته کم په موقع موجود دی، د وسلوالو سره اوس هم جګړه روانه ده. د پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د دوی سره ډزې روانې دي، او دوی دا هم وویل چې برید کوونکي وسلوال چې دی هغه پولیس لائن ته دننه شوي دي چې د هغوی لټون لګیا دی. دوی دا هم وویل چې دا مهال درې وسلوال چې کم دی هغه دوی په نخه کړی دي، وژلې دي. وروسته به نور معلومات دوی په وینا چې شیر کوي. خو دوی دا هم وایي چې په دغه برید کې درې پولیس والا هم چې کم دی هغه وژل شوي دي په دغه جګړه کې، او جګړه لا هم روانه ده. د دوی ترمنځ ډزې چې کمې دي روانې دي. دغه پولیس لائن چې د بنو چې کم پریس کلب دی، د خبریالانو ځای هغې سره په بل سایډ باندې موجود دی، او دغه نګې بل سایډ ته د چوڼې دغلته د بازار چې څومره لارې دي هغه تړل شوي دي. پولیس په هغې باندې ځای په ځای موجود دی. په هوا کې د فوج هلیکاپټرې هم چې کم دی هغه گردش کوي. دغلته څوک هم نه پرېږدي چې هلته نږدې لاړ شي. پولیسو ټولو لارې تړلې دي. دوی وایي چې داسې نه چې بیا هم ولس ته په دې کې تاوان ورسي، او نه خبریالان چې کم دي دغه سیمه ته یا پرېښودل کېږي. خو البته ډزې روانې دي، او دغه جګړه لا هم په پولیس لائن کې دننه چې کمه دی روانه ده.
او عمر، داسې کوم خبر مخې ته راغلی دی چې دا برید چا کړی دی، چا سویلی دی او کنه؟
نه، تر اوسه پورې چا ذمهداري یا نه دی اخیستې، کومې ډلې یا د دې برید مسؤلیت ته نه دی منلې. البته دغه جګړه چې لږه شېبه وړاندې دغه پیل شوې ده، د پولیسو په وینا چې په پولیس لائن باندې دغه برید شوی دی، وسلوال دننه پولیس لائن ته داخل شوي دي، او د هغې لټون اوس لګیا دی، او دواړو ترمنځ دغه ډزې روانې دي. درې پولیس والا تر اوسه پورې دوی وایي چې هغه وژل شوي دي، او درې وسلوال یې هم چې کم دی هغه په نخه کړی دي.
سمه ده، ډېره مننه عمر وزیر د معلوماتو راکول. اوریدونکو، تاسو هم د همکار عمر وزیر نه اوریدل چې په بنو کې په پولیس لائن باندې برید شوی دی. دغلته پولیس والا وایي چې په دې پیښه کې درې وسلوال او درې پولیس والا وژل شوي دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته، د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې 22 نکاتي اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې پوځ او وسلوال دواړه دي په دوه میاشتو کې دننه د پښتنو له سیمو اوزي کډوال دي خپل سیمو ته ستانه کړل شي، او د سوري دود دی ختم کړل شي. په اعلامیه کې د بجلی بلونو کمولو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله بغیر د پاسپورت او ویزو تګ راتګ، د سمکو په کورمه کې د فرقهییزو شخړو د هواري لپاره د یوې نماینده جرګې انتخاب، د صوبې د وسایلو د تقسیم په ګډون په د یو شمېر نورو مسئلو ذکر شوی دی. د اکتوبر 14 شپې ناوخته د درې ورځنۍ جرګې په 22 مادو مشتمله اعلامیه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین په تالار کې ناست د زرګونو کډوالو په بخنه غواړم د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان کړه. د جرګې د پریکړو د اعلان په وخت خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور او نور مشران په سټیج ناست وو. د پاکستان حکومت او وسلواله ډلو د جرګې د پریکړو په اړه سندي ویلي. په دې اړه نور حال عصمت علی شاه زما همکار مجید بابر سره شریک کړي دي.
دا غوی په وینا د جرګې چیر د پریکړه کړي دا چې په خیبر پښتونخوا کې او د بلوچستان چې کوم علاقې دی پاغې کې به د 500 روپے یونټ نه سیوا د بجلی نرخ چې کم دی هغه نه ورکول کیږي، او که چېرې زیات بلونه راځي نو به د خیبر پښتونخوا خلک چې ګوندي هغه بلونه نه جمع کوي. دغه شان ته کې د وسایلو باندې هم خبر او شو هغه دا ویل چې اوس باید چې حکومت او څومره هم ادارې دي چې هغه د پښتنو وسایل چې کوم دي هغه دوی لا واپس ورکړي، او که چېرې بیا د دغه د بلونو حوالې سره یا د بجلی د بلونو حوالې سره چې کوم خبر او شو که چېرې په دغه باندې عمل نه کیږي او حکومت چې کوم دي هغه د پښتنو سره په دې خبره باندې متفق نه وي، نو بیا به هغوی دغه کوشش کوي چې د خیبر پښتونخوا نه څومره هم وسایل د ملک نورو حصو ته ځي هغه باندې هغه به بندوي. دغه شانته کې چې څومره هم سیاسي یا په دغه څومره هم تحریکونو پاغې کې گرفتار چې څومره هم کسان دي هغوی چې کوم دي هغې دي زر تر زره را پرېښودی شي. دغه شانته کې هغوی ده وویل په جرګه کې دا هم وویل شو چې کومه اعلامیه جاري شوه چې یاره دا کوم ځای باندې د خیبر په دغه ځمکه باندې په کوم ځای کې دغه جرګه روانه ده، دلته کې به یو سیکرټریټ جوړیږي او هغه سیکرټریټ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو دفتري وي که نور داسې د پښتنو سه تحریکونه یا غونډې وي هغه به هم په دغه ځایونو کې کیږي. دغه شانته کې څومره هم چې د آی ڈی پیز دی یعنی کی څنګه بے کوره خلق دی هغه دې زر تر زر خپلو چې کوم سیمې دی یا کوم خپل علاقے دی هغه ته ستون کړی، او دغه کوم چې د خیبر چې کوم خلق په خیبر کې میشتي او د خیبر د نور علاقو نه کډوال شوی دی، نو جرګې د غپې کړو کرا چې دی وخت او تاریخ چې کوم دی هغه دې اوټاکی او د هغه رستبا ور سره د جرګې چې کوم دغه خلق دی هغه به ور سره زی او هغه به خپل خپل چې کوم
د سوری د رواج پاړه باندې هم خبره شوې ده چې په پښتنو کې د سوری یو رواج دی چې خپل لونه یا خویندې په بدل کې ورکوي، او هغه ویل چې دا د نن ورځې نه د دې خاتمه شو کسو کې دا کوي ټوله جرګه به د هغې پر رد ودرېږي. د دې تر څنګ چې نورې کوم د سیول انپاور ایډ یا نورې کومې خبرې دي کله نو ته راته وایي؟
بالکل مجید بابر، دغه شانتی وچ د ټولو زیاته چې کوم د خلکو چې دغه خبرو شو نو د ټول نه زیات چې کوم ناری وي یا د ټول نه زیات چې کوم جوش خلکو خو هغه دغه وا چې څه ټیم د عالمیه وینا کېده یا بیانېده، نو هغه ټیم منظور پښتین وي چې د نن نه پس پا نه څوک هم کاغه قبایلی ضلع دي کاغه د پښتنو سیمې دي په هغه کې به د سورې چې کوم دغه دي هغه څوک جرم کوي هغه ته به سزا ملاویږي، د هغه خور ته د هغه لور ته به سزا نه ورکول کیږي. دغه شانته کې نورې ما تاسو څنګه وی چې دوی شته دي، خو بیا دغه خبره په کې اخره کې اوښ واچ یاره دغه چې کوم اکشن اینڈ سیول پاور قانون دی هغه دي ختم کړی شي، او که په دغه څومره هم چې پریکړه وا یا څومره هم علامیه وا په دې کې کامل نه کیږي، نو را روان دي اتوار پر ورځ چې کوم دي دغه ټولو طالباتو د پاره با په څومره ضلعي چې د ضلع په غټ ښکار کې به هغه احتجاجونه کیږي. د هغې وروسته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علی امین ګنډاپور ته هم دا وویل شو چې یاره څومره هم دغه مسلې دي نو دا د سیاسي یا د اسمبلۍ د لارې چې کوم دي د حلقول لپاره یو بل دې راوړل شي یا د چې کوم دي په هغې کې ورسره کومک وکړي یا د ورسره مرسته وکړي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته او د دمینا وړاندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې خپل اعلامیه جاری کړی ده. د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې په خیرنۍ ورځ په خیبر پښتونخوا مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاستوالان هم پښتنو ته په ورپېښو مشکلاتو او د حل په لارو چارو خبرې کړي دي. د اکتوبر په 14مه د پراخه مشاورت وروسته د بېلابېلو ضلعو تنظیمونو سیاسي ډلو د اتیاو پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګند واغستل شو چې په پرېکړو کې به د نیک نیتۍ نه کار اخلي. په ډېر نور حال غلام غوث را کوي.
په دغه لړ کې د جرګې په مرکزی پنډال کې د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی په خپل وینا کې د پښتنو په سیمو کې د نورو ممکنه پوځي عملیاتو په سختو ټکو کې مخالفت وکړو او زیاته یې کړه.
دا حکومت به غداری وي، دا ادارې به غداری وي، که پښتون قوم ته خو کبل پر ځمانه ونه نه ماته او کما وجن پما باندې ترزان ساتي په قبایلی علاقو کې د امن لپاره چې دا کوم عملیات شروع دي دا خو سخت ده او د دې هغه پاللي خلک امن خرابوي. خو زه دوی نه تپوس کوم چې د سیول پاور ریګولیشن و د نیشنل ایکشن پروګرام په موجودګۍ کې ته د حزب استحکام پرې صلاح ولي کې چا باندې د خرڅ کړو جانے وجنے جانے بے کورا کانے جانے بڑھ پدا کے لہذا دا خبری دے نورے نمانم.
په مرکز کې د حکمران غوند سیاستوال او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان هم د جرګې په مرکزی پندال کې د جرګې ګډونوالو ته وینا وکړه.
تمام زمانه مخکې زماره خبرو کا اتلسم ترمین دے اغم دے پارلمان وکړ او زه ډېر فخر سره یم چې په مهم تاریخ باندې کما واقعات تلوسه دلتی شلند شو دلتی زمان روڑا شیدان شو دلتی زمان روڑا زخمیان شو میں پا آغا رزبنی دا دیس سبی سملائی من پول متفق شو چی دا جرگ بکی گی پار حال بکی گی مریو بکن شرکت کو تا تول سیاسی گندنو بکن شرکت کو.
په مرکز کې د حکمران غون ملاتړ کوونکی پاکستان پیپلز غون صوبایي مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل
او ان شاء الله تعالی به د رزق ته سلی در کوم تسلی چې ان شاء الله تعالی موږ به نشا تکلیف نه کړی. د پښتنو خبره ده، د پښتون قوم خبره ده، د پښتون اولس خبره ده، د دې د ترقۍ خبره ده، د دې د وسایلو خبره ده، د دې د حقوقو خبره ده او ان شاء الله تعالی چې د دې صوبې د بلوچستان د پښتنو لپاره به هر نمونه قرباني ته تیاری وي ان شاء الله تعالی د دې صوبې د وسایلو لپاره پاکستان پیپلز پارټۍ مخکې مواد اوچت کړی دی. اٹارنی ترمین منگ دی صوبے لکھپل چکولا پرویش الٹارنی ورکڑے دا دلتا صوبائی خود مختاری من تندن آنسے دا سپاہی ایمپلیمنٹ کی گینا آئی کے من پر رکاوٹی ندی.
شینون کې وایي دا د پښتون تحفظ مومنټ یو لوی بریا ده چې د وفاق لخوا په دوی باندې د لګول شوي بندې سربیره یې په دې جرګې کولو کې بریا ترلاسه کړه او د پښتنو ټولو فعالو ګوندونو او سیاسي مشرانو په دې کې ګډون وکړو. او د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي چې د وفاق استازی دی هم دې جرګې ته وینا وکړه او هغه د دوی د غوښتنو مرکز ته د رسولو ژمنه هم وکړه. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
زمونږ وفاقي حکومت څنګه چې مخکې په پی ټی آی باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړو او بیا د خپل وینا وروسته شول خلک په اعتماد کې نه وغوښتي هم دغه شانتې دې ځل په پی ټی ایم باندې د پابندۍ چې کوم اعلان کړی دی دې ځل خو باقاعده فیصله کړې ده، نوټیفیکیشن یې کړی دی. دا د دوی ناکامي ده چې د صوبایي حکومت او د هغوی د نمایندګانو یا د سیاسي جماعتونو راتګ وسکې چې ګورنر څوک چې د وفاق نمایندهی په صوبه کې هغه راځي او د یو کلادم جماعت ګرځولی شوي کلادم جماعت جرګې ته یا جلسې ته خطاب کوي. وفاقي حکومت له په دې سوچ کول پکار دی چې موږ دا فیصلې چې داسې موږ مطلب دا امپلیمنٹ کولای نه شو نو بیا دغه فیصلو کولو ضرورت سو په دې باندې خپل ځان ولې سپکوي.
د اکتوبر په 14مه د پراخه مشاورت وروسته د بیلابیلو ضلعو تنظیمونو او سیاسي ډلو د اتیاو پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګن هم واغستل شو او د شپې نه وخته د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین د شلو نه په زیاتو نقطو مشتمله یو اعلامیه د زرګونو خلکو په وړاندې جوړ کړې شوې جرګې ته په مخاطب کولو څخه واوروله چې پکې د پښتنو د سیمو نه د پوز او د مسلح تنظیمونو په دوو میاشتو کې دننه د وټلو د سر سپارښتنه ده او د پښتنو د ملي لخکر جوړولو د بجلی د نرخ راټیټولو د ځمکو په سر د قبیلو ترمنځ د شخړو د حل کولو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه په پخوانیو اسانو شرایطو د تګ راتګ مهمې غوښتنې پکې هم شاملې دي.
په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ګډونوالو په اعلامیه کې د نورو غوښتنو تر څنګ د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه هم کړې ده. له دې غوښتنې وروسته د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو هیلې پیدا شوې دي. ځینو کډوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کډوالۍ ژوند تنګ کړی دی او باید حکومت دې لړکې د دوی غوښتنې ومني. بلخوا د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو پر مهال د نظم اداري چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې په اړه لا پرېکړه نه ده شوې، ځکه چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې اوس هم له وسلوالو نه دي پاکې شوې. نور حال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان شاوال نه بے کوره شوی ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې چې کومه پریکړه کړې چې ټول کډوال د نورستانه کړل شي، تما کړي چې جرګه به دغه پریکړه په حکومت عملي کړي. نور د کالونو کډوالۍ نه ستړي شوي دي.
پښتون قومي جرګه وا پاک شي، ډېرې پریکړې وشوې، کډوالې وا پریکړه وشوه، اتیا کسان وفد دغه دا فیصله وکړه چې چیرکه کډوال دي دا به مس پلې سیمه ته لیږي. وکړی دی ډیر ستړی شوی، وخت په وخت مو د حکومت سره مذاکرات کړی دی، دا واپس نیټه یې راته راکړی ده، خو تر اوسه پورې هغه عملی نشوا. زمونږ هیله پیدا شوې دي چې انشاءالله دا کمی جرګه چې کوم وفد یې دی دا به پر امن طریقه سره خپلې سیمې ته لیږي. امید پیدا شوی دا یو خدای دا داس نه وکړو چې دا اسې یو تشه خبره وي او په دا باندې عمل نه وشي.
2014 کال ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بې کوره ول چې د حکومت په وینا اوستانه شوي، خو د داخلو او شاول تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د داخلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې یو لس کالونو نه د خیمو ژوند په برخه دی، نور نشي زغملی، تما کړي چې پښتون جرګې د کډوالو په اړه پریکړه عملي شي او نور دوی د خپلو کورونو او سیمو څخهتن شي.
په خیبر کې هغه جرګې دا پریکړه وکړه چې نه راځي متاثرین وخت په خپل کلي وطن ته په دې طریقه سره ولاړل شي. ویز حکومت هم بیا دا وایي چې د کیمه جرګې پریکړه کړې ده، په دا حکومت بالکل عمل مکو. تقریبا د میژ یو لس کلو ووتل چې خپل وطن ته د میژ واپسې نه کیږي. په جلګه ته بیا دا سول کو چې په دا عمل وکړو چې میژ مزید نه راتانګي و خپل وطن ته د میژ په هیڅ طریقه سره ولاږي، ځکه چې یو لس کلو د میژ د کډوالۍ ووتل.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لاړه په دې اړه څه پریکړه خو نه ده شوې، خو دوی هر ډول د کډوالو واپسي تیاری نیولې، څنګه هم چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو اعلان کړي. حکومت چې کله هم پریکړه کړي پی ډی ایم ای به عملی ګام اخلي. تر دې دمه د دوی سیمې لا صفا نه دي، نو ځکه د واپسۍ بهیر نشي پیلولی. د انتظامیه د ریپورټ تر مخه د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل صد پاسه 10,000 کورنۍ لا هم ستنه شوې نه دي. دغه شان د کډوالو وینا ده چې زرګونه کورنۍ له افغانستان کې هم میشتې دي چې پاکستان ته هم نه دي رستنې شوې. دوی وایي چې هیله مندي چې که د جرګې د پریکړې سره د ستنېدو ارمان یې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو وسو کورمه ته د کورمه په صدا کې سنیانو په مسافرو د وژنې سي د اکتوبر په 14مه احتجاج کړی دی. دوی د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال غوښتنه کوله چې حکومت دې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کړي، په برید کې ککړ کسان دی ونیول شي او په سیمه کې د فرقو په اساس د بریدونو مخنیوي دی یقیني کړی شي. د اکتوبر په 12مه د کون چلیسو غره ته پتللو درو کسانو ډزې وشو چې پکې هغه شوبل شو. وروسته بیا هم په هغه سیمه کې د مسافرو د ګاډو په کاروان برید وشو چې پکې ولستنه وشل شو. بلخوا پاره چنار کې د اکتوبر په 13مه د شیګانو مشرانو یو غونډه شوې چې پکې د دې برید غندنه شوې ده. له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. حکومت لا په دې اړه سندي ویلي. په دې اړه نور حال د تاریخ اورګزی په ریپورت کې اورو.
د غوزګړی عمران مقبل رسنیو ته ویلي د حکومت تر سوري لاندې ور باندې ظلم شوی پکار ده چې پښتنه وشي
ته ویلي دومره بي بسې اې ته په نگرانه کې زه شهید مو شهیدون کړی شو ته موته انصاف نه غوښته زه ته اې ته په سیمه کې روانم ته مو ته سره سره لوړ شه او ته زه بیا یې مور ولم ده زه انصاف چانه وغوړم زه چیرته لوړ شم ریاست ته مو ته انصاف نشي رکوای ریاست دې مو پښتنه نشي کوای نور خو مو سره بل چانس نشته
د اکتوبر په 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې لاسدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوایی برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي دا برید تر هغې شوی چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلې مبینه د شنګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغلل بلخوا په پړچنار کې پر 13 اکتوبر د هغه شو بریدونو په تړاو د شیاګانو مشرانو سیاسي وګړیو او علماو یو مشترکه غونډه شوې چې پکې نه یوازې د بېګنا خلکو وژنه وغندېدله بلکې له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د کاروایي غوښتنه هم وشوله په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنگش غونډې ته د اتوار پر ورځ خپل تقریر کې ویلي هیڅکله د هغو خلکو سره نشي کېدی څوک چې د توري قوم روایتو خلاف خپلو ناوړو کارونو ته دوام ورکړي
دا توري قوم دی باندې ندامت اظهار کوو ویلے صدای موت و غیرت کے نہ زیگی دا خبرے عوام تا تحفظ ویر کول کغا شیعہ قوم دے کغا اہل سنت قوم دے تحفظ عوام تا ویر کول دا دے ریاست ذمہ داری دے وقار دے سوی دخپلو ذمہ دارے ہو کی کوتاہی نہ کئی انفرادی اقدام دے چاکڑے دے سنگی کڑے دے تحکومات تا ریاست تا سا وسائل دی خپل وسائل بروی کار اوڑا اگو خلقو خلاف بھرپور کروائی وکا ویلے چدا دی ٹول قوم اجتماعی اقدام نہ دے
تربریت پس د سیمی حالات لا هم کڑکی جن دی او هغلتا عام ولس خیر یقینی صورتحال سرا مخامخ دی په سیمه کې ټولی د تګ را تګ لارې پر بشپړ توګه تړل شوی او حکومت پر موبایل انټرنیټ د بندیز لګولو موده مزید غځولې کچو هم د سدې بازار د ګلپورز بیرته خلاص شوی خو په یو بل ځایونو کې خلک محصوره پر پاتې کېدلو هغلته کاروباري حالې ځلې کمزورې پاتې شوي د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 14 اگست ویلي په سیمه کې راجوړ شوي تر تازه حالاتو پس عام ولس تر مشکلاتو لاندې
ایمو مسافرین سٹوڈنٹس اور شدید مریضان سے ہوئے ڈیلی بیس بوندے پشور کے لوچ کے دو اہم دی وکینا بعد لیارو بندش و جنا متاثر شو اور شوئے خوردنوش او میڈیسن زیاد تکلیف دے اور پیٹرول پمپنا باندھ دی اور چک پوسٹ باندھے حکومت حکومت سختے لگولی دے کم گرفتاروں نے شروع دی اغوا جنا دیمو کاروبار دیمو اسکولونا دیمو زندگی نور سر معاملات اغا زیاد متاثر شوی دی اور یو عجیب اور ٹینشن ماحول جوڑ شوے دے
بلخوا پول صورتحال د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو سویلی البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزتګل مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي کله هم علاقې ته د راجوړ شوي ستونزو او کشالو د حل لپاره راشي نو حالات ورته هغلته نور هم خراب کړی شي ګل وایي د غزلې داسې کړي چې تر څو پر مسافرو د شوي برید پوښتنه نه وي شوي د جرګې غړیو خپل کار د احتجاج په توګه ودرولې د سرکاري جرګې غړي زیاتوي حکومتي مشران د نوړه پیخه په راپورته کې دلو سخت خفه دي او غواړي چې مجرمانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي هغه دا هم ویلي د اتوار پر ورځ د پیخه په تړاو تر اتیاو پورې مشکوک خلک نیول شوي چې پکې ځنې اهم کسان شامل دي
نو حکومت خپل کاروایی بالکل شروع کړي دي او خو سنجیدګي سره او بالکل کوي چې وینه کې دا ټولې کور می دپاره ډېره خطرناکه خبره ہے خو مو دا یو چې داسې خو خود کوم ځکې وي چې هغه امن خرابوي او د امن دشمنان وي په کار ده چې د غو مخنیوی حکومت وکړي امن راوستل د حکومت ذمہوارتیا ده
په کورما کې یو کال وړاندې شسنی مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولاو ساتي او کچرته نخوخه په خرمنست شي نو په شخصي او یا کمی کچه سوک بچاته سنه وای او کچا قانون په لاس کې واخستلو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بورنه اخستل کیږي په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماته دلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہ وار ده طارق رگزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې په پیښور کې وست مسپخین 2:30 بجې شوې. ځنې لند خبرونه دادی چې د خبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د پولیسو په یو مرکز برید کړی دی. دا مهال د پولیسو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو په حواله وایي چې په دې پیښه کې درې پولیس والا او درې وسلوال وژل شوي دي. د برید سیمواری لاچا نه ده منلی. یو بل خبر بیا دا دی چې د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیس وایي چې له واده نه د انکار کولو په سر یو 13 کلنه جنۍ وژل شوې ده. د پبوتاني پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل د ریدا په نامه دا جنۍ پرون ماښام له خپل روډ سره په موټر سایکل روانه وه چې د پبو له سبزي منډۍ سره نږدې په ملزمانو ډزې وکړې. د وژل شوي جنۍ ورور پبوتاڼه کې رپورټ درج کړی دی چې پکې دوه کسان حمید او ودود د ریدا په وژنه تورن کړی دی. پولیس وایي د حمید او ودود د نیول لپاره هلې سلې پیل کړې دي. بلخوا د تورن او کسانو لاړخه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. بل خبردار چې په خبره کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستاني پوځ او وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې په 2 میاشتو کې دی د پښتنو له خاورې اوسي. تیر شپنا وخت د دغه درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوو 80 مشرانو د ګډون کوونکو په تجویزونو مشتمله 2 نکاتي اعلامیه جاری کړې ده چې پکې د سوري رواج ختمولو په سمشو ضلعو کې د وړیا بجلی او په نور خبر پښتونخوا کې د یو یونټ نرخ 500 روپۍ ټاکلو، د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله په ټولو سرحدي لارو بغیر د پاسپورټ او ویزو تګ راتک ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې هم شاملې دي. اوریدونکو دا اوسنی لنډ خبرونه او اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله. د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو دا ونې په خبرونه کې د 2023 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې په اړه معلومات له لیکوال او شاعر هارون سورانی سره مرکه او د فلم سټار رمان د ژوند د کیسې لومړی برخه اوریدل شي. د خبرونه د تازه نجیب عامر وړاندې کوم. په ادبیاتو کې د 2023 میلادي کال نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوال هان کونګ ته ورکول کیږي. هغه د 1970 کال د نومبر په 8مه د جنوبی کوریا په ګوانګ جو ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د هغې ویجیټیرین یا سبزی خور ناول زیات شهرت موندلی او د انګریزۍ نه پس تر نړۍ نورو ژبو ته هم ژباړل شوی دی چې پکې د اردو ژبه هم شامله ده. دا د هغې مېرمنې کیسه ده چې له نفسیاتي مسایلو کړیږي او د فامیل له پامه غورځېدلې ده. دا ناول چې په 2016 کال کې له کوریایي ژبې انګریزۍ ته وژباړل شو نو د ادبیاتو د نړۍ یو بل معتبر ایوارډ انټرنیشنل بوکر پرایز یې وګټلو. د نوموړي پلار هان سیوینګ وان هم لیکوال دی او د خپل هیواد په کچه یې نوم د ادبیاتو په څانګه کې ځلولی دی. هان کونګ په یونیسی پوهنتون کې کوریایي ادبیات لوستلي او بیا وروسته په 1999 کال کې د امریکا په آیووا پوهنتون کې د لیکوالۍ په نړیوال پروګرام کې شامل شوله. نوموړی د خپل ادبي ژوند پیل له شعر لیکنې کړی او په 1993 کال کې په 3 میاشتنۍ مجله ادبیات او ټولنه کې د هغې 15 نظمونه چاپ شول چې یو پکې منې په سیول کې نومیږي. سیول د جنوبی کوریا سرخار دی. په تعقیب یو کال وروسته هغې د لنډو کیسو لیکل پیل کړل او د سیول ښار د شینمون په سرلنۍ ادبي مقابله کې لنډې کیسې جایزه وګټله. په 1995 کال کې د هغې د لنډو کیسو لومړی ټولګه خپره شوه چې د یسو یوه مینه نومېده. د هغې د کیسو دې ټولګې د خلکو پام ځانته واړاوه. په 2001 کال کې د نوموړي بل کتاب چاپ شو چې په سکون سره د ویلو لپاره سندره نومېده. ورپسې د هغې د موسیقۍ یو البم خپور شو. په لومړیو کې هغې نه غوښتل سندرې ووایي خو د جنوبي کوریا د موزیک یو پیژندل شوی ډایرکټر هان جونګ ریم پر هغې ټینګار وکړ چې په خپله دې سندرې ووایي. د هان کونګ انګلیسي ته ژباړل شوی ناول ویجیټیرین یا سبزی خور په 2016 کال کې د نیویارک ټایمز د کتابونو په ارزیابۍ کې په 10 غوره کتابونو کې شامل و. نیویارک ټایمز همدارنګه دا کتاب د یوویشتمې پیړۍ د غوره سلو کتابونو په فهرست کې شامل کړو چې نه څلوېښتم ځای خپل کړو. د نوموړي یو بل کتاب چې سپین کتاب نومېده په 2013 کال کې د انټرنیشنل بوکر پرایز لپاره شارټلیسټ شو. د هانګ کونګ ټول دیارلس ناولونه او ناولګوټي، دوه د لنډو کیسو کتابونه، دوه د مقالو ټولګي او یوه د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د هانګ کونګ په دوه کتابونو ویجیټیرین او بیبی بودا باندې فلمونه هم جوړ شوی دي. سویډن اکاډمۍ د 2023 کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د سخت کال د ادبیاتو نوبل جایزه به هانګ کونګ ته ورکول کیږي. هغه د جنوبي کوریا لومړنۍ لیکواله ده چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. په مجموعي توګه چې د 1900 کال راهیسې د نوبل جایزې د ادبیاتو په څانګه کې ورکړل شوي ټوله شمیره 1900 ته رسیږي. هانګ کونګ په 43مه میرمن ده چې دا معتبره جایزه ګټي. نوموړي ته به $1,000,000 ورکول کیږي چې 12 میلیونه سویډنۍ کرونه ترې جوړیږي. د هغې ورځې په هیله چې په لر او بر کې یو پښتون لیکوال او شاعر ته هم د سویډن نوبل کمیټي دا معتبره جایزه اعلان کړي. دا مشال رادیوی مجلې ته غواکې. هارون سورانی د بنو سیمې لیکوال او شاعر دی. نوموړي د پښتو ترڅنګ اردو ادبیات هم لوستل دي او په دواړو ژبو کې لیکل هم کوي. هغه وایي په دواړو ژبو کې د نثر ترڅنګ شعر هم لیکل دي. نوموړي په اردو ورځپاڼو کې ادبي کالمونه هم لیکي. هارون سورانی وایي اردو ژبو خلکو ته د پښتو د معاصر ادب د موادو د رسولو هڅه کړې ده. هغه تازه تازه په یو کتاب کار کوي چې په ترس کې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي. ما په همدې پلمه له هارون سورانی سره خبرې کړې دي چې ساسو په مته راګرځو. او تاسو ما اورید چې تاسو ځنی ترجمه هم کړی دی افسانې مشبړلې دمو له پښتو نه اردو ته ژباړلې، کله اردو نه یا نورو ژبو نه پښتو ته ژباړلې دي. د دې کتاب افسانو د کوم چاپ کیدونکو کتاب چې د پدې اړه کلګ معلومات راکې
امیر صاحب؟ لکه مخکې ما څنګه ذکر وکړو نه چې زه بنیادی طور په دې نظریه باندې کار کوم چې د پښتنو لیکوالانو افکار، د دوی فکر، د دوی نظر، د دوی سوچ، د دوی صلاحیتونه زور دودانو ته ورپېژنم او په غواړم چې دا په ملکي سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د اردو په حواله باندې یو نیټورک دی نو هغې ته ورسېږم. نو دا ما چې کومې افسانې ژباړلې دي دا د پښتو نه ما ژباړلې دي اردو ته، او د کتاب نوم ما ایښودی دی افسانې تازیانه. افسانه تازیانه، جی جی.
تاسو د کومو لیکوالو تاسو کیسی انتخاب کړی د پښتو ادب د کومو لیکوالو کیسی مو شامل کړی دی؟
امیر صاحب دې کې ما لس افسانه شامل کړی دي.
ښه،
چې هغه کې دوه افسانه د مهدی شاه باچا دي او دوه افسانه د اجمل خټک دي، دوه افسانه د قلندر مومند دي، دوه افسانه د زیتون بانو دي، او دوه افسانه د طاهر افریدی دي.
صحیح صحیح. نو نو دا لکه دا خو تاسو چې کوم نمونه ټول یاد کړه، دا د پښتو افسانې هغه د سر نمونه دي، او حتما د دوی هغه ښې افسانې بس تاسو لاسو ته درغلي وي، تاسو د ادب زده کړې کوئ، نورو ته ادب ښایې. نو کله مو چې انتخاب کوو نو سمو ذهن کې و چې داسې افسانې را واخلم چې د اردو ادب هغه خلک ورسره آشنا کما. څه د انتخاب پر مهال مسته ډیر زیات فوقیت ورکو؟
امیر صاحب په دې کې به زه د یو ډېر ګران او ښاغلي ملګري نوم وغواړم، ډاکټر همدرد یوسفزی.
بله.
موږ په یو غونډه کې شریکو په اسلام آباد کې، ادبی غونډه وه. نو هلته ما د خواهش ظاهر کړ چې زه داسې افسانې لکه ترجمه کول غواړم، او سو مې انتخاب کړی هم دی. نو په دې کې هغوی دا مشوره ما له راکړه چې که صرف دا کسان تاسو وساتې او نور لکه یو څو کسان زما په دغه کې نورم وو، نو دا به ښایي بس همدا 15 کسان کافي دي. نو چونکې د دوی فکر چې کوم دی، یو خو زمونږ دا ترقی پسندی نه بوالو او په وطن پرستی باندې با یا په قومیت باندې با ودریو او په دې دواړو دا کې را مونږ ترقی پسندی والو او کم پرستی والو په دې کې زه ویم چې د پښتون مقام د پښتنو نه صرف کلتور راځي د دوی مسلې راځي د دوی ستونزې راځي بلکې د انسانیت هم ډېر غټ غټ اقدار چې کوم دي په دې افسانو کې نه صرف راغلي دي بلکې هغه اقدار چې قتل کېږي نو دا غیز کرم دی خوله شوی دی.
هارون سورانی صاحب تاسو نه مخکې هم ځنو لیکوالو د پښتو افسانې اردو ته اړولې ځنو خو په اول لاس په اردو کې هم لیکلې تاسو د زیتون بانو ذکر کو فکر کوم هغه په خپل هم په اردو کې به هم خپل کیسې لیکلې اسیر منګل صاحب ځنې کیسې اردو ته ژباړلې وي ستاسو معلومات څه دي تاسو نه وړاندې کوم کوم لیکوالو دا هڅه کړې ده چې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي
زما په دغه کې معلوماتو کې اسیر منګل صاحب یو زما خیال دی سلویخت افسانې دا چې کومې دي هغه د کتاب نوم خو به زما هېر شي چې فسانه کوهسار زما خیال دی هغه نوم و افسانه کوهسار داسې نوم یو نو هغه ژباړلې دي دا خو راته معلومې دي او څنګه چې تاسو ذکر وکړو زیتون بانو خو خپله هم لیکلې دي او د دې سره سره د ایاز الله ترغزي کتاب دی نوم به رانه هېر شي خو بلیاس خاکسار زمونږ د بنو یو ځوان ادبه دی لیکوال دی نو هغه ترجمه کړی دی او د دې سره څه داسې نور لکه ماته یا خو به راغلی نه مخې ته او یا به داسې چې زما توجه به یې ځان ته راګرځولې نه وي.
طاهر صاحب طاهر افریدي صاحب فکر کوم ناول لیکلی په خپله په اردو کې سعد الله جان برق صاحب په اردو کې ناول لیکلی بلکې سسپنس ډایجست کې د هغوی هغه په آخري صفو کې د برق صاحب یو ناول راغلی. ماخام خټک صاحب لګیا دی د پښتو د ښځینه لیکوالو مخالې نن سبا تاسو چې دا کتاب چاپ کوئ هغه په همدې ورځو کې لګیا دی پښتو افسانې اردو ته ژباړي د خزینه لیکوالو کار فکر کوم کار کافی روان دی
انشاءالله دا ښه روان دی او زه وایم چې دا کار چې مخکې بوزو دا ښه دی ځکه چې هو زمونږ کلچر زمونږ کلتور زمونږ تهذیب هغه راوړل مخې ته غواړي یو بل دا ده چې مونږ ګورو چې اکثر د پښتنو متعلق ځینې ډېر غلط داسې سوچونه نظرونه خلکو را جوړ کړي دي او زه وایم دغه خود ساخته دي داسې نه ده که نه پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر د اعلی اقدار او سختن قوم دی داسې قوم خو نه دی چې هغه چاته سپک شي مونږ خو ډېر درانه او درنو اقدارو خلک یو نو زمونږ دا خیال دی چې دا افسانې او یا دا ناولونه یا زمونږ په دې کې خو زمونږ کلچر پروت دی زمونږ تهذیب پروت دی زمونږ ژوند پروت دی نو که دا مخې ته راشي نو یو دا هغه کلیریټي به هم وشي چې دا خلک چې کوم د پښتنو متعلق بل نظر لري هغه به بدل شي.
صحیح سورانی صاحب تاسو زیاتره خبرې په نثر باندې وشوې او په دژباړې کتاب باندې وشوې ستاسو شاعري خو هم په خپل مقام باندې یو ښایسته هڅه ده تاسو ښایسته شاعري کوي نو د شعر مو څه کتاب چاپ شوی یا د چاپ کولو اراده لرئ؟
زما امیر صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي خو لږ ډېر مخکې چاپ شوي دي یو کتاب خو زه د 2020 کال هم تقریبا هغه کې 2001 کې زما لومړی کتاب چاپ شوی و د سرسیل په نوم باندې د نوم سرسیل
او دویم کتاب
مقامي تورې دی او زه به دا وایم چې که سړه سیلی د دې کا اسم مکبر جوړ شي نو دا به سرسیل وي.
صحیح او دویم
کتاب زما په 2006 کې چاپ شوی دی پړاو په نوم باندې.
صحیح نو دا خو ډېر کلونه وته لوس خو پکار دی چې بل کتاب هم چاپ شي.
بالکل بس په منځ کې لکه تاسو سره مخکې هم یو مرکه کې د کلندر صاحب د کتاب ما ترجمه کړې وه اردو ته صبح دم په هغې باندې ما ډېر وخت ولګاوه که نه.
صحیح
اته نه کاله زما چې کوم وخت باغې باندې ولګېدل نو په دې منځ کې ډېر غټ دیت راغی.
دا تاسو هغه سباون کتاب د کلندر صاحب چې اردو ته ژباړلی؟
بالکل سباون چې ما ترجمه کړې دغه صبح دم په نوم باندې.
صحیح صحیح. اوس تاسو خپل تبازه د کوم خپل شاعری ده بل غن بل مجموعه بل خیره کله چاپ کی؟
ان شاء الله چې بس تیار ده سراب په نوم باندې به ان شاء الله چاپ کوم. صحیح. او امید دې ده چې کمپوزینګ هم خپل کوم. تیار دی بالکل. خو بس چې خدای را لدا توفیق راکړي چې یو اسمه چاله ورکم ان شاء الله.
صحیح. الله دې بریالی لره په خپلو کارونو کې. مونږ به درنه یو شعر اورو نو څه راته اورې؟ غزل راته اورې؟
بالکل جی. چې تاسو زه خو بنیادی طور خو غزل لیکم نو غزل به اوروم ان شاء الله.
بس غزل به
نظم خو دومره نظم خو زما دومره دغه نشته لکه نظم خو یو بېله دنیا ده او بله دا ده چې د نظم خپل خلک دي نو د دې وجه نه لکه زیات زما چې کوم ادغه دی دا غزل دی.
نو بس تاسو نو بس تاسو غزل واورو نو څه راته اوروئ سورانی صاحب؟
بس خو دغه دې داسې یو ورکوټه غوندې دغه به ووایو
ارشاد.
اچھا. د غزل مطلب ده درنا د پلویانو یې تایید کړو. درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا تند سلای هر سراخ شهید کړو.
ډیر ښه.
درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا تند سلای هر سراخ شهید کړو.
واه.
نن مې بلخ کلی تو قتل پمینا.
واه. ډیر.
نن مې بلخ کلی تو قتل پمینا ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو.
ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو.
رقیب باندې مې عید کړو.
ډیر.
دا نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله. نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله که تایید کوو که چا به مې تردید کړو.
ډیر ښایسته.
نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله که تایید کوو که چا به مې تردید کړو او په بلها ښکلو مې وویشله مینه.
په بلها ښکلو مې وویشله مینه.
ښکلو مې وویشله مینه یو جهان له دې خوږو مې مستفید کړو.
یو جهان له دې خوږو مې مستفید کړو.
ډیر ښایسته. او نوی نوی انتظار به مې کولو. نوی نوی انتظار به مې کولو ستا د لوز به په خپله ما تجدید کړو.
ډیر ښایسته.
او د گلشن خاموشي هم ساتي نظر کې.
واه.
د گلشن خاموشي هم ساتي نظر کې د باغوان په باغوانۍ مو که تنقید کړو.
ډیر ښایسته.
او د جدت په نشه مسته ابهام گویا. د جدت په نشه مسته ابهام گویا خپل پیغام دې د عوامو نه بعید کړو.
ډیر ښایسته.
او چې د کوم یو پیر گدۍ ته به هم غل شوم. چې د کوم یو پیر گدۍ ته به هم غل شوم د هغه به مې هارونه ځان مرید کړو.
واه 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 واه. ډیر ښایسته هارون سورانی صاحب. ډیر ښایسته.
ډیره مننه. ډیره مننه.
ښکلی شاعري مو ده او ستاسو په ژباړې هم خبرې وشوې. ستاسو په شاعرۍ هم تاسو چې دا په اخبارونو کې لیکل کوئ پخوا خو تاسو په اردو اخبارونو کې هم لیکل کول اوس په پښتو کې هم لیکل کوئ په وحدت کې چې ستاسو کوم کالم راځي په دې کې هم ادبي او تنقیدي لیکنې وي څه خپروئ په دې کې؟
په دې کې امیر صاحب ما کوشش دا کړی دی چې یو خو مونږ چې کوم عام د خلکو ملګرو د شاعرانو ادیبانو کالمونه ګورو یا مضامین ګورو نو اکثر د ژوند او فن په حواله باندې یا د چا کتاب په حواله تبصره ای نو په دې کې ما یو دا ځانګړتیا ستلې ده چې زه د یو شاعر کتاب یا کلام یا د هغه په فن چې کله خبره کوم نو د هغه په شاعرۍ کې څه یو خاص نقطه راوباسم چې هغه د تنقید په دغه کې راځي لکه د مثال په توګه تاسو اوس د مخام خټک صاحب ذکر وکړو که نه او زما چې را روان کوم دغه دی لیک دی هغه د مخام خټک صاحب د غزل په حواله دی.
صحیح.
او هغه کې ما د جدیدیت چې کوم رنګونه دي هغه ما تلاش کړي دي نو لیک زما داسې چې اوس چې زه کوم موضوع تلاش کوم په دغه کې د چا په شاعرۍ کې نو په سر کې د تمهید په توګه داغه اصطلاح لگ تعریف او داسې وضاحت وکم او داغه نه پس بیا داغه شاعر د کلام نمونه راوالم او په مختلفو حوالو چې کوم د اشعار دغه نو هغه راوالم او د نمونه په توګه لکه غټه خبره ده دا چې مونږ چې دا تحقیق کومه لاره ده په دې لاره که مونږ تنقیدي نظر واچو نو زمونږ د ادیبان او شاعران دا ډېر د غټو خوبیو سختن دي او ډېر د فن باریک باریک نقطې د دوی په شاعرۍ کې د کلام کې موجوده دي خو رابرسیره کول غواړي.
صحیح، بالکل رابرسیره کول غواړي. او هارون سورانی غوندې ځوانان چې وي نو دا غمی به رابرسیره کوي. تاسو نه ډېره مننه هارون سورانی صاحب، مینه مو وکړه، ډېره مو وکړه، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
الله مو خوشحال را امیر صاحب، ستاسو ډیر مننه چې مال مو وخت راکو. از ستاسو ډیر مننه کوم، د زړه د تل نه خوشاله اوسئ.
لیکوال، شاعر او ژباړن هارون سورانی او چې د خپلو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات راکول. اوس ورزو فلمی نړۍ ته او د فلم ستوري امان له ژوند او کار سره آشنا کیږو. امان وایي که قسمت ورسره یاري کړې وای نو دا ویاړ به د هغه په برخه و چې د پښتو په لومړني ګڼل کېدونکي فلم یوسف خان شیربانو کې به د هیرو رول لوبولی وای. که څه هم امان وروسته په ډیرو پښتو او د نورو ژبو په کامیابو فلمونو کې کار وکړو او ولس یې کارم خوښ که، خو امان څو کاله وړاندې یو کتاب ولیکه چې نوم یې دی می ایک فلاپ هیرو، لیکن اوس د یو بل کتاب تر لاس لاندې لري. ما د پاکستان د پښتو فلم انډسټری د دې لوی ستوري سره په تفصیل خبرې کړې چې د مجلې په یوه ګڼه کې نشي راتلی، نو په برخو باندې ویشم. اوله برخه به تاسو دلته واورئ. امان خان، ستړي مشه، په خیر اغله.
تاسو ستړي مشه، په خیر.
ډیر مننه
امان، الله به عباس ساته، خدای مې خوشحال ساته، راز بیماری نه خدای محفوظ ساته هم سره.
ډیر مننه، تاسو دم خدای پاک ژوندې لري. امان خان، یو لوی فلمی کیریر تاسو تر شا لري، تاسو په برخه ډیر کارونه دي، خو درته وای چې نن سبا چرته ژوند کوي او بس ریټایرډ یې، یعنی فلمونو کې اوس کار نه کوي، نن سبا چرته؟
دا تاسو اول خو تاسو مشکور یم، دا تاسو پروګرام راغنه دا کوي مشال ریډیو، نو ډیره مننه. ما شاید صاحب سچتا مکه ذکر کرے کنه یو زل منو کې هغه ما انټرویو ریکارډ کولا، نو هغه پروډوسر ما ایلم کې اضافه وکړه. کله مو حسین کې اعلان کې ما سٹارټ چې دا زه سو سټوډنټ وبنه، نو موږ کالج طرف نه تلو، سو یو وخت به یو پروګرام کې دی ریډیو میگزین پروګرام، داسې ڈراما داسې وغیرہ تقریبا 20-25 منٹ یا 35 منٹ پروگرام بو، نو دا وخنا مطلب دے ریڈیو سرا. بیا چسو من فلم تر لو ٹیلی ویژن وغیرہ نو چھتا ٹائم ملا وی دو کنا، نو دا ڈیڑھ مجھے بعد ایف ایم والا اگر ریکارڈ کولو، نو اگر مت ویل وی ابن خان زتا تاسو پتہ یا نہیں پتہ، لیکن زه تاسو ته یو خبرې پوهیم چې تاسو ریډیو ته ټایم نه ورکوئ. ریډیو افادیت اوس هم هغه سے قائم دائم دی کنه، نو هغه ما ته ویلو چې امریکا پریزیڈینٹ ونس یې بند کنه، ونس یې بند یا داسې دغه ضرور پټ په ریډیو باندې ماته ایڈریس کوي، چی مطلب دیٹ از کمپلسری، اور یعنی ٹیلی ویژن تو دور آ گئی دگا پریفرنس نہ اور گئی نیوز وغیرہ چلی کنا، لیکن باقاعدہ ریڈیو بانتی نو مائل یار دا خو اما دا پر مطلب ڈیر معلومات معلومات خبر ہے اوپر پوچھے، نو نہ کسی کے کسا روا تھا، نو ریڈیو خپل هم مطلب افادیت ہے اوسم خلق اوری ډیر شوق سره اوري. دا تاسو سوال جواب اگدو مانا مختصر بیکم کنا
منن منن
کریر خود تاستا پتا دا چیارا یو لائف گو تیر شو پنزوز کالا نسیوام شو سا چی منگ مطلب دا فیلم ٹیلی ویژن سٹیج پوش دی سرا وابس سای خو منگ بس دا ریٹائرمنٹ لائف تاسو استعمال کو کنا نو اکثر خلق تپوسو کی چی سنگا ریٹائرمنٹ لائف تیرے ہوئی تاسو مائل خبر آوارا ز گورنمنٹ ملازم نی ما نہ چھتا پرائیویٹ ادارے کے کار کو ما پوچھے چی ز مطلب یا بینک کی چاگی نہ ز مطلب دا دغه وانه ما اڑو دا ڈیر خل دا سے والی کا نا ریٹائرڈ من یک مشغیتا رقم ملا رقم ملا نمائل گورمنٹ امپلائی مطلب ریٹائرڈ ماں ریٹائرڈ نہیں ماں خو مونگا دا سے حالا سر دو چار یو انٹائرلی مطلب فلم بزنس فلم میکنگ دا سے ڈاؤن فال ورتا ہوا زوال ورتا ہوا پوچھے راگلے چھے آغا سٹوڈیوز چھے کم مطلب آئی ڈونٹ نو چھتا چھتا سٹوڈیو تتلیو کنین چھے آٹھ نو فلور گو آغا نہیں تلے کنین آٹھ نو فلور کے لگا تھا چھوٹے ہستی دو نو دا پوزیشن دے فر لاس فیو ایئرز کنا چھے آغا سوائی یو سٹوڈیو نا یاور نیو سٹوڈیو نا لاہور کے باقی سٹوڈیوز چھے دی آگی نا ویئر ہاؤس سے جوڑ دی گودامو نا جوڑ دی نو سڑا حیران چھے چھے دلتا کہ مونگ تا بو ٹائم نا ملے ہوئے دو اس پاکے ٹرکونا والا دی خل دا ٹرکونا تا گوریانی اچھے گوریانی کزائی نو دا پوزیشن تا دا غر آگلو
اس تے یادون افسانی خکاری
شان مطلب الیکٹرونک میڈیم چی دا اغم مطلب دے جی خون مزا نشتا کنا
دا او فلم ستوري امان چې د مرکه اوله برخه د ختم شو پراتلونکو خبرونو کې بعد نو موړي د دې خوندوري مرکه نوري برخه هم د توړاندې کو اوس ته مجلی د دې غنې وخت پای ته رسیدي خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي ته خدای په امان د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو طرفه
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو ویڈیوگان پر یوٹیوب وغیرہ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.